سلام ستلی مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته ستلی مشه خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنی او مخکني ولسمشر سخته نیوکه کړې ده. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي موږ به هلته حضور نه لرو موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو اوس هلته څه روان دي خپل راپور ولولئ زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 250 سنی او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او جمعه خپور شوی خي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت پای په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي اوس پاکستان د افغانستان په تړاو خپله ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویست تېره شپه په خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازی عبدالعزیز کامبلوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوي چې په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې شوې دي. د افغانستان د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تېرونې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې کار کوي نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولې دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سه شنبه د پلازمېنې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی دیو پولیس په ډزو کې ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه راوپارول. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخوتو په پیله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي دا نخته د جمعې او پنجشنبې پورې شوې ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نښه کړې وه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د نخته هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو له پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. دا چې د امریکا ولسمشر په دې اړه نورې څرګندونې کړې وړاندې په راپور کې به درته وایو. همدارنګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان سره یې مرستې د زیرمو بودیجه یې پای ته رسېدلې ده.
فقر ډېر زیات ده، اوزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي.
نړیوال مسایل کې بیا دې ته تم شو چې په فرانسې کې د یو زلمی له وژل کېدو وروسته نکرارې ډېرې شوې دي. که چې په دې نکرارې کې په فرانسې کې څومره کسان نیول شوي دي او دا زلمی څوک و چې ولې وژل شوی دی په دې اړه به وړاندې درسره راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ولس مشر بایدن له افغانستان د وتلو په پریکړه کې د تیر وطنی د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر ډول سره وویل چې په دې چې دی به له طالبانو څخه د القاعده په وړاندې په مبارزه کې مرسته وغواړي. تفصیل ورزو د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له خپرېدو او افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن او ډونالد ترامپ د ادارې پر کړنو تر نیوکو وروسته ولسمشر بایدن له افغانستان د وتلو په پریکړه کې تیروتنه رد کړه. ښاغلی بایدن د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه خپلې تیروتنې او ناکامې منیانه وویل.
په یاد بولي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما وویل چې د طالبانو څخه به مرسته وغواړو. اوس چې څه روان دي په خپلو رسنیو کې وګورئ. ما سم ویل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د ولسمشر بایدن د څرګندونو په خبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې ورزونې کمیټې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان نه القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر بایدن او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د کړنو په اړه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې سختې نیوکې وکړې. دغه راپور چې د جمعې په ورځ خپور شو ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړې د دغه هیواد د حکومت د بقا لپاره ناوړې پایلې درلودې. په راپور کې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د هغوی کړنې څیړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په داسې حال کې دا کار کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماتیک ماموریت د پای ته رسولو لپاره یې له وړاندې اړین چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی په کې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 14مې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ټول امریکایي پوځیان د 2021 کال د اګست تر 10مې له افغانستانه ووتل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پریکړه تر دې وړاندې هم څو ځلې نیوکې شوې، خو سپینې ماڼۍ تل له افغانستانه د وتلو د پریکړې په تړاو له خپل دریځه دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختم شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر تیروز روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی شي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 15 میلیونه اړو افغانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. WFP وای د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. د دې ادارې مشر حسابویلی 13 ورځ له رويټرز خبري اژان سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجه او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اگست کې پایل شي او په سپتمبر کې به نور هم کم شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالی سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سخت واوري وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیون افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. دغه ادارې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچا د افغان کورنیو آتات یا په سلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د ډبلیو ایف پی د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بې وزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکار دي، بیروزګار دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویپاڼې خپور کړی ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړې و چې د مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د منګولیا په پلازمینه کې د شپږو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د ویګړې لمی په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې د سخت دریځو کړنو لاس واخلي. تفصیل به در ورکړي.
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ورځنی ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلې ده. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د خزینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي مانا لرون کې او خوندي ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړي. په اعلامیه کې ویل شوی ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او مانا لرون کې ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې لټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي. له دې سره خو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سولېز او اجتماعات او ټولونو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیال چوسی وول ویلی دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې پورس په ویلامه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ایز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشی کړي چې د خپل سوله ایز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. خزینه فعال فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زه ستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ژره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان میرمنو لپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی لپاره د تعلیم زمینه برابر کړي.
خو یو شمېر نورو خزینو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایش حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو نجونې بیلابیل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه یې غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب حکومت غوښتنه کړې وه چې پر افغان نجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په یوې نړیواله مسله کې په فرانسه کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټالانه او ناکراري روانه ده. دا چې په فرانسه کې ولې دغه ناکراري روانه ده تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیر شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه و، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیر شپې پر مهال د 904 نوي کسانو د نیولو خبر ورکړي او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړمه شپه د 911 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایت ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خپر سوي 1,305 وسایط او 204 دیش ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او ګرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولۍ په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبې سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولي سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسي توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزبه په سویل په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ ولایت په مڼو ولسوالۍ کې د طالبانو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې په کې د یو طالب سرتیري په ګډون 3 تنه ووژل شول. 3 طالبان او 2 ملکی وګړي په کې ټپیان شول. یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د 3 تنو وژل کېدل وو منل او د پیخي پاړي د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامی مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامی ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښوده. د یتونی ورد چې کندګل سر نږدې ټنټل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړي وو چې درې مړه شول او 2 د ځایي خلکو په هڅو وشغورل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د کابل خاریوش میرو سیدون کی شکایت کوي چې دولتي خرید ترانسپورت منظم نه دی او په څنګه ډول د خطر پورزو کې دوی لستونز سره مخامخ ول. دوی ازادي رادیو ته ویل چې له همدې عملی ونه شو کولای چې خپل دوستانو کره خطر مبارکۍ ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
موټر نه ټیکسیانې ډېر په لوړ کرا باندې
فواد د کابل یو له هغو اوسیدونکو څخه دی چې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ونه شول کړی چې خپله کورنۍ په اختر کې د خپلوانو کورونو ته بوسي. دی وایي ښاري بسونه کم ول او د ټیکسي د کرایې توان یې نه درلود.
نو په پنسل باندې اخوا دې خوا سره خپل دوستان د افغانانو کې ما خپل د اختر مبارکۍ لپاره تللم. زه خپله په بایسکل لاړم، نو ماشومان په کور کې ول، نه شم کولی چې په موټر کې لاړ شم راشم. اقتصاد مې ډېر ضعیفه دی چې ټیکسي در بس نیسم. لباسونه دسې بعضې یو یو دانه کراشي په اختر کې.
د کابل ښار اوسیدونکې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
زمونږ د کورونه فلان د کسه سي، دلته میلبسونه سي، او لکه کوم مسیر ته چې موږ ځو هغې خواته بیا میلبسونه ناسته ده. هغې خواته به شخصي ټیکسي به نیسي. زه د وړو پیسې نه لرم، زه به د ټیکسي پیسې له کومه کړم چې زه ټیکسي در بس ونیسم او زه ماشومانو سره لاړه سم. په همدې خپل کور کې خپلو بچیانو سره مې اختر تېر کړه. صرف دغلته دوه درې کور خپلو دوبۍ کره تللی نږدې.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي هم وایي چې د اختر پر مهال یې کاروبار ښه نه وه. د احمد په نوم یو ټیکسي چلوونکي ازادي راډیو ته وویل
د پخوا کلونو په پرتله په دې اختر کې کار کم و. په پخوا اخترونو کې به مې تر 4000 کار کاوه، خو په دې اختر کې مې آن د خپل تیلو مصرف پوره نه شو کړی. خلک بېوزله دي، د ټیکسي کرایه کولو توان نه لري.
د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې د ملي بس د صدې مسؤلین هم تاییدوي چې د کابل نفوس ته په کتو د ښاري بسونو شمېر کم دی. د دغه تصدۍ رئیس عبدالولي صاد ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په بېلابېلو لارو 160 فعاله بسونه شته چې د اختر په دریو ورځو کې هم په منظم ډول فعالیت درلود.
دغه ملي بسونه کفایت کابل د ښار لپاره نه کوي، ځکه د کابل ښار پراخه سیمه ده. د اختر د ورځو لپاره موږ نو د شپ په رقم باندې خپل موټران تنظیم کړي وو. ځینې په اوله ورځ ډېر باندې تنظیم شوي وو، ځینې په دوهمه ورځ باندې، او ځینې په درېیمه ورځ.
د ملي بس دولتي تصدۍ د رئیس د معلوماتو له مخې د ملي بس موټرو کرایه په لنډو لارو کې 15 افغانۍ او په اوږدو لارو کې 300 افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د ملي بس دولتي موټرو تر څنګ د کابل په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر لوی او وړې شخصي او ټیکسي موټرې هم فعالیت لري چې کرایه یې تر دولتي موټرو یو څه لوړه ده، یعنې له 40 تر 30 افغانیو پورې ده. په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د اختر په ورځو کې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه یې کابل ته تګ راتګ سفر کړی، د لویو لارو د امنیت د ټینګښت هرکلی کوي. د بغلان ولایت اوسیدونکي زینب ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو مې د ملګرو د لیدلو لپاره له پلخمري څخه کابل ته سفر وکړ. په لاره کې یوازې په دشت کیلکي کې تلاشي شو، نوره لاره ټوله صافه وه او هیڅ ستونزه نه وه، نه امنیتي نه ترافیکي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل هم ورته کیسه لري.
دا د اختر په دوه ورځ لاړم، نو نن راغلم، نو ډېر ښه وخت مې تېر کړ. هلته جلال آباد کې هم ډېر ښه امنیت و، ډېر ښه چک پوینټونه یې جوړ کړي وو. بهر چک پوینټ کې موټر چک کول، خلک چک کول، ډېر ښه امنیت نیولی و.
خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، او ځینې کورنۍ وایي چې په ښارونو او ولایتونو کې د خپلو کورنیو غړو او دوستانو لیدو ته د تګ لپاره د ټیکسي او شخصي موټرونو د کرایې ورکولو توان نه لري.
بل پلو بیا په غزنی کې اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د ترافیکي نښې چې ډېر وخت کېږي غیر فعاله دي بېرته فعالې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی شار په پرخی څلور لارې کې دلته شین اسماني رنگ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشې لیکلي زدر نه لاړن تر پسې سه شو تیز تیر سو. دا څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لاره نه دی چې ټرافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشارې نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډیری مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړ وي. که دغه څراغونه فعال شي ډیر به ښه وي، د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي. اوس بیخي بې نظمي ده، دا د دولت کار دی. موږ به ډیر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدر آباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي. دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کله دلته راغلي یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي، چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
په کونړ کې د پیج درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه یې ټپیان کړي. دا چې د پیښې وخت رامنځته شوی تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي و پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې وو د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغوی په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلی دی. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت:
هله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې دی کونړ ته راځي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ته راځي، دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تن راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د دوی مینی مای تر اور سیدو په دې برخه کې درڅه نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو چې دا درته خبرو خو یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو د تال او ټال پروګرام چې نوې پیل شوې دی او تاسو ته پکې موږ موسیقي لرو تاسو کولای شئ چې هغه خپل پیغامونه راولي کې او خپلې د خوخي سندرې پکې وغوړي زه تاسو ته شمیره وایم 00 24 22 24 26 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ته تاسو پکې خپل پیغامونه پریږدئ موږ تاسو پیغامونه اخلو او تاسو د خوخي سندرې په دې پروګرام کې خبرو دا پروګرام تکراری هم خبريږي نو د ازادي رادیو دغه 40 ساعته نشراتو کې تاسو کولای شئ د موسیقي د غزنګړي پروګرامونه هم در سره واوري اوس لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه دا په داسې حال کې ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنی او مخکینی ولسمشر سختې نیوکې کړې دي خو کله چې تېره شپه د راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن نه پوښتنه وشوه هغه یادونه وکړه چې هغه له طالبانو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده او ویلي دي چې کڅام دوی په افغانستان کې حضور و نه لري خو دای پر حق دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا دن په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو هرکلی کړی ویل دي چې موګه د متحده ایالاتونو د ولسمشر بایدن د سرګندونو چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي وای ازبکستان د افغانستان په تړاو خپلې ډیپلوماسي او د افغانستان په ملاتړ کې مهمه فعال ونډه ته دوام ورکړی دی ټامس تیر شپه د خبرې په ټویټر لیکلی دی د افغان سری میشت ټولنه وای د افغانستان په ځینو برخو کې تیرې اونۍ بهیدلو سیلابونو لکتل لګه 15 کسان مړه کړي او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي دغه سیلابونه تیرې اونۍ په کابل پروان کاپیسا میدان وردګ ننګرهار او لوګر پکتیکا کې راوتلی وو سری میشت ویلي چې دوی په دې سیمو کې خپل مرستې پیل کړې دي د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو پرله پسې څلور میاشتې پر مهال 900 څلور نوي کسان نیول شوي دي دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا چې په خټه الجزیره دی تیر شپه ووژل شو په بخښنه سره څو ورځې وړاندې ووژل شو د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخطو په پایله کې شپږ وسلوال وژل دي د پوځ په لمه کې راغلي د نخطې د جمعې او پنجشنبې په ورځ شوې دي دا معلومه نه ده چې په دغې نخطو کې کومه ډله د پاکستاني سرتیرو لخوا پنخه شوې وه
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مر باندې راغلي د شیخ خلزان بموهه وخته به مخ پرش کول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړې دي ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم زه خیم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول اندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو سره ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هرڅه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شاملا چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوي وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شاملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بې سره بې سر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان به هم اخیرې ورته کوم. اته تدې هدا پردیس حالتونه مروند راغلي چې خپل ځان به موهه، چې دې قرب به میرا تدریج به میزنه خفه شو، وخت به مخبل شکول، یعنی چې ګورم بخینو حالت راس پورز ګډوډیږي خو کېږي نه. کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید حالت هم دې نه خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خبرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له واڅخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پرخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نشو چې د دې د ژوند چاره ګډي وډی کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل په خانه ستونزو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم، او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې، او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته، او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ، او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې وو، خراب وو، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کی آبادی کی دا زیره به پا ما ده قبر بسر کرد.
بله.
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله. دیره. ز پویگم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه احساس نلرم. زه بکله هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمان ده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیوات بیرتستانشم. زه کله داس فکر کهوم چه کدا سی شی براشی چه زه بیرت وطن تزم. زه حقا لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېر خوښي د ډېر خوشاله او زه هیله من ده د خدای نه غواړم چې د داسې شي به شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو ښه وي او هغه ایلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېسلا د وی امیدواري د هیلمندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفته میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیریږو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو هیله مندي ولرو حداقل د خپلې روغتیا په خاطر د خپل ژوند په خاطر
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
ډېره مننه
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي نو موري پیاو مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانه او د حل لارې چاري وایي
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لاملونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپریال کې چا ستونزي وي نو همدغه ستونزي لویږي او دا بیا پرسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزي جوړيږي الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړي کچیرته پر وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکول شي او وغاړي او یا کله دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړي د حافظه او ذاکره د 15% نه کمه ډکه شي نو موږ تاسو ډیر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله جوار خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکو هغه کورنۍ وي او کا منطقه وي کا کلی وي او کا دفتری چاپریال وي او کوم نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو ته متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولې وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختي مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې مخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول دی او چټوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی داسې انسانان چې په باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضی دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی هغه حل دی او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په جوړ خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوار خفګان مریض چې په دې مرز باندې وخت دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50000 کلمې خاطرت الفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفي دي او شل فیصد د سلون البته دا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرای عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضی خبرې مو تاسو ته کوي په سینه کې مو تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ټول نو په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه وایي کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه وایي کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لا غسر ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
رینجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 سم پوری مدیره، سرمالیمه، مالیمان، خالات، ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
Come on.